آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
شوه دا چې د افغانستان او متحده ایالاتو مشران به د مخکینی پلان برعکس په افغانستان کې د زیاتو امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه مذاکرات وکړي. امریکایي او اروپایي ډیپلوماتان وایي چې ایران سره دغه هیواد د اتومي پروګرام په اړه مذاکرات یو مهم پړاو ته رسیدلی دي، او امریکا وایي چې له یمن نه د خپلو قواوو په ویستلو پیل کړی دی. درنو او قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ او د 1340 نوی مریض کال دوری دوهمه او د 2015 میلادي کال د مارچ 28 ده. دا وخت په واشنگتن کې د مخستان اتمی بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار له 15 بجو سره برابرېږي. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو. په دې خبرونه کې به واشنگتن ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر او د یمن د روانو حالاتو په اړه او د ځینو نورو مهمو په باب زموږ د خبریالانو رپورټونه واورئ. بیا به یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. خو لومړی له طاهر اڅکزي نه د ساعت خبرونه واورئ.
امریکایي چارواکي وایي چې د اوباما حکومت به د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره امریکا ته د هغه د سفر په وخت په دې باندې بحث وکړي چې د اصلي پلان څخه ډېر عسکر په افغانستان کې وساتي. ښاغلی اوباما په هغې غوښتنې باندې غور کوي چې جمهور رئیس غنی څو اونۍ مخکې ویلي و چې د عسکرو د ایستلو په هکله دي چې ټاکل شوې ده د دې کال په آخر کې ترسره سي لږ نرمښت وښودل سي. تمه کېږي چې جمهور رئیس باراک اوباما په راتلونکې اونۍ کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د عسکرو د ایستلو بهیر سوکا کړي. د عسکرو د ایستلو موده به د اوس څخه نیولې تر 2016 کال پورې ادامه ولري. جمهور رئیس اوباما به په دې اونۍ کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره په واشنگتن کې وګوري. ولسمشر غنی او ورسره ملګری هیئت به په دې څلور ورځني سفر کې د سه شنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته هم ورسي. یو ځانمرګ چې غوښتل یې د افغانستان د جمهور رئیس په اول مرستیال ستر جنرال عبدالرشید دوستم باندې حمله وکړي امنیتي چارواکو نیولی دي. دغه ځانمرګ چې د 21 کالو دی او انفجاري مواد یې د آس په ځین کې ځای په ځای کړي وو د جوزجان د ولایت په مرکز شبرغان کې نیول شوی دی. ټاکل شوی وه دوستم د مزار شریف څخه شبرغان ته ولاړ شي او هلته د نوي کال په مناسبت د بوسکشۍ لوبه وګوري. د امریکا د متحده ایالاتو او اروپا د بهرنیو چارو وزیران چې کوشش کوي د ایران سره ضروري موافقه ته ورسیږي وایي چې دوی په دې خبرو کې یوې مهمې شیبې ته رسیدلي دي او اساسي پرمختګ راغلی دی. د برتانیې، فرانسې، جرمني او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د شنبې په ورځ په دې خبرو کې د یو موقتي ځنډ په وخت په لندن کې سره وکتل. هغوی وویل چې په داسې حال کې چې په مهمو برخو کې اساسي پرمختګ شوی دی، ځینې مهمې مسئلې لا پاتې دي چې د موافقې امکان یې نه لیدل کېږي. هغوی د ایران څخه وغوښتل چې د دوی په قول سختې پرېکړې وکړي او ویې ویل چې دوی داسې معامله نسي لاسلیک کولی چې هر اړخیزه دوامداره او د اثبات او تایید وړ نه وي. مخکې له دې چې په لندن کې دا خبرې پیل شي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې دا لازمه ده چې دا اوس بنیادي فیصلې وسي. هغه وویل چې د داسې فیصلو کول به د وخت په تیریدو سره آسان کار نه وي. جمهور رئیس باراک اوباما د شنبې په ورځ د هافینګټن پوسټ سره په مرکه کې وویل چې سوال دا دی چې ایران دې ته چمتو دی چې نړۍ ته دا وښيي چې ضروري وسلې نه جوړوي. ټاکل شوی دا خبرې بله اونۍ د سویسرلینډ په لوزان کې بیا پیل سي او د چین او روسیې ډیپلوماتان به هم برخه پکې واخلي. هغوی د ایران سره په خبرو کې د 5+1 هیوادونو دوه نور غړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم نور خبرونه. د یمن چارواکو پرون د شنبه په ورځ وویل چې امریکا خپل باقی پاته عسكر د یمن څخه باسي، او دا خبره یو ورځ وروسته هغه وکړه چې ځانمرګو بم چېونکو د یاغیانو تر کنټرول لاندې پایتخت صنعا کې په دوو مسجدونو کې لږ تر لږه 130 کسه ووژل. دا خبره د امریکا اردو سمدستی نه ده تایید کړې. د امریکا د خاصو قواو تقریبا 100 تنه عسكر د یمن په جنوب کې د اعلانات په هوایي اډه کې ځای په ځای سوي دي، او له همدې اډې څخه امریکا په یمن کې د القاعدې په ځایونو باندې د بې پیلوټه الوتکو حمله کوي. په داسې حال کې چې په یمن کې امنیتي حالات مخ په خرابېدو دي، جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د هغه وخت څخه راورسته چې تیره میاشت په صنعا کې په کور کې د نظربندۍ څخه تښتېدلی دی، د لومړي ځل لپاره په تلویزیون کې وینا وکړه. ښاغلی هادي دا وینا د جنوبي ښار عدن څخه وکړه. هغه د حوثي د شیعه یاغیانو څخه وغوښتل چې د حکومت د وزارتونو د ودانیو څخه چې اشغال کړی دي ووځي، د پایتخت څخه دې خپلې قواوې وباسي، او د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ خبرو ته دې کښېني. هغه دغه راز د ده په قول هغه کودتا هم رد کړ چې ده ته سوې ده. یوې ناپېژندل سوې جنګي الوتکې څو ورځې مخکې په عدن کې د جمهوري ریاست په ماڼۍ باندې د توغندیو حمله وکړه، مګر ښاغلي هادي ته څه تاوان ونه رسېد. په یمن کې په 2012 کال کې وروسته له هغه زیاتې ګډوډۍ او شخړې او جګړې رامنځته سوې دي چې د اوږدې مودې مقتدر واکمن علي عبدالله صالح د قدرت څخه راوپرځول سو، او پر ځای د لویدیځ طرفدار هادي راغی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن پرون د شنبه په ورځ د عراقي کوردستان جمهور رئیس مسعود بارزانی ته تلیفون وکړ، او د هغو درو تنو کوردي جنګیالیو له کبله خواخوږي ورته څرګنده کړه چې د اسلامي دولت ډلې تیر اونۍ د هغوی سرونه غوڅ کړي دي. سپینمانی وویل چې دواړه په دې موافق دي چې د ظلم او وحشت دغه ډول بې وجدان اعمال د اسلامي دولت ډلې حقیقي څېره منعکسوي، او دغې ډلې ته د ماتې ورکولو په برخه کې زموږ عزم او اراده پیاوړې کوي. بارزانی وعده وکړه چې د دوو قطرونو غچ به واخلي. د بلې خوا د سارین ډلې ویل دي چې د جمعې په ورځ په سوریه کې د کوردانو د نوي کال د لمانځنې د مراسم په وخت په دوو حملو کې د وژل شوو کسانو شمیر 45 تنو ته رسېدلی دی. دا د یو ځانمرګه او د یو موټربم حملې وې، او هغه وخت وسوي چې د سوریه کوردانو د هغه هیواد د حساکا په شمال ختیځ ښار کې د نوروز په میلو کې برخه اخیستې وه. په دې حملو کې څه د پاسه 140 کسه زخمي شوي هم دي. د دې حملو په اړه چا څه نه دي ویلي چې چا کړي دي، مګر په لندن کې دیره د ابزرویټری په نامه د سوریه د بشري حقوقو مؤسسې ملامتي د اسلامي دولت په ډلې باندې اچولې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د حملې غندلې او ویلي دي چې دغه وحشیانه حملې د کوردانو د رخصتۍ په ورځ چې هغوی د خپل دود دستور له مخې د نوروز د ورځې د لمانځلو لپاره راغونډېږي سوي دي. ښاغلی بان هغو راپورټونو ته هم اشاره وکړه چې دا حملې د اسلامي دولت د ډلې لخوا بلل دي. هغه وویل چې د دغې تروریستي ډلې د کرکې او نفرت وړ اجنډا کې داسې هلې ځلې شاملې دي چې د سوریې په خلکو کې قومي او فرقي بیلوالي ته لمن وهي، او هغه باید دې کار ته پرې نه ښودل سي. د اروپایي اتحاد غړو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو شمیر په 2014 کال کې 43% زیات شوی، او ټول 1,460 زره تنو ته رسیدلی دي. دا معلومات چې د یوروسټار په نامه د اروپایي اتحاد د محاسبوي دفتر لخوا په یو راپور کې خپاره شوی دي ښیي چې په 2014 کال کې د 2014 کال په پرتله 101,000 زیاتو خلکو د اروپایي اتحاد ملکونو ته د پناه اخیستو عریضې ورکړې دي. په دې کې د سوریې د مهاجرو شمیر تر ټولو زیات او 1,200,800 تنو ته رسېدلی وو. یوازې څه د پاسه 70,000 تنو جرمني او سویډن ته د پناه اخیستو لپاره عریضې کړې وې. تر دې وروسته افغانانو چې شمیر یې 1,300 تنو ته رسېده چې اروپایي اتحاد ته یې د تګ غوښتنې کړې دي. د روسیې یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې روسیه د ناتو سره مقابله نه غواړي. د روسیې د انټرفاس خبري اژانس پرون د شنبه په ورځ راپور ورکړی دی چې د دفاع د وزارت مرستیال اناتولی انتونوف د بهرنیو هیوادونو نظامی اتاشو ته په ماسکو کې په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وینا وکړه، او د روسیې د وسلوالو قواو د محاربوي چمتووالي د څیړونو په نتیجو باندې وژغید. هغه وویل چې موږ د ناتو د اتحاد سره د مقابلې غوښتونکي نه یو، او موږ د هغه سره همکاري غوره بولو. او د جنوبی کوریا، چین او جاپان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د شنبه په ورځ په سیول کې سره کتلي او د هغو جنجالونو په کمولو باندې خبرې کړې دي چې د هغوی د ملکونو د خاورې او تاریخي مسئلو له کبله راپیدا شوي دي. دا او د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. توقع کیږي چې متحده ایالاتو ته به نن د یکشنبه په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی د لومړي رسمي سفر لامل د افغانستان موجوده امنیتي او اقتصادي ستونزې چې هر ورځ زیاتېږي یو څه کمی شي او له امریکا سره به د افغانستان دوه اړخیزې اړیکې هم پخې شي. په دې اړه به له اسلام آباد نه د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل د رپورټ غټي کې زه سید سلیمان شاه تاسو ته درواورم. جمهور رئیس اشرف غنی واشنگتن ته خپل دا سفر په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د جګړو موسم رانږدې کیږي او پروس کال افغانستان نه د خارجي عسکرو له وتو سره سم طالبانو په جګړو کې حکومتي قواو ته زغزانی تلفات اړولي او د سولې په هلو ځلو کې چې د پاکستان په مرسته پیل کړې وي نه پرمختګ د دې سبب شوی چې د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شي. په کابل کې د افغانستان د سیاسي چارو یو افغان کارپو هارون میر وای چې ښاغلی غنی به امریکایي مشرانو ته حتما دا خبره وکړي چې له طالبانو سره په روان جنگ کې د امریکا نه د زیاتو نظامي مرستو او ژمنو هیله لري. نوموړي وویل تیر کال طالبانو د افغانستان په تقریبا 14 ولایتونو کې په پراخه کچه عملیات وکړل چې په نتیجه کې د امنیتي قواوو تلفاتو کچه زښته زیاته لوړه شوه. ګمان کیږي چې تقریبا 15,000 عسکر او پولیس وژل شوي. د تلفاتو دغه کچه دومره لوړه ده چې زغمل یې د حکومت لپاره ناممکن دي او موږ تر اوسه پورې په دې هم سم نه پوهیږو چې په نوي کال کې به د جنګ حالت په کومه خوا وڅرخیږي. طالبان به د سولې د پروسې په اړه څه دریځ ولري او نهایي عکس العمل به څه وي. بله مهمه پوښتنه دا ده چې آیا سږکال به د افغانستان د حکومت پوځ د طالبانو سره مقابله وکړي او که نوره خبره به هم له لاسه ورکوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما چې د 1338 لمریز کال راهیسې په افغانستان کې د جنگ په دوران کې د ملکي او پوځي تلفاتو په اړه معلومات را جمع کوي وایي چې پروس کال د تلفاتو په حساب تر ټولو خونړی کال و. د یونما رئیس نیکولاس هیسوم په روان هفته کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وینا وکړه او په افغانستان کې پروس کال د ځاني تلفاتو په اړه خپل رپورټ ورته واورو. نیکولاس هیسوم د افغانستان د حکومتي قواو ستاینه وکړه او ویل چې د نظامی عملیاتو پلانونه او محاربوي ظرفیتونه بهتر شوي دي، مګر هغه په عین وخت کې دا خبرداري هم ورکړ چې ډېرې سختې نورې جګړې هم په مخ کې دي. نوموړي ویل
They are now in a position to conduct large-scale operations without direct combat assistance from international military forces. This development is encouraging, even though we expect to see an intensification of combat in the upcoming fighting season as insurgents seek to test ANZ capacity to hold ground on their own.
د ملګرو ملتونو استازي د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د خطر په اړه د امنیت شورا ته په خپله وینا کې وویل وروستي رپورټونه ښایي چې په عراق او سوریه کې اسلامي دولت چې په سیمه کې د داعش په نامه هم شهرت لري افغانستان ته اوس د خپل نفوذ په پراخولو شروع کړی ده او د یونما ارزیابي دا ده په سیمه کې ښایي چې د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه سمدلاسه دومره زیات اغېزه ونه لري خو دغه ډله د دې توان لري چې بالاخره به په افغانستان کې د موجوده حکومت د مخالفانو د وایزني په دین په توګه ځان مطرح کړي او نورې کوچنۍ ډلې به له ځان سره یو ځای ملګري کړي. امریکا دا وخت په افغانستان کې 10,000 عسکر لري او د اعلان شوي پلان له مخې به د 2015 میلادي کال تر پای پورې 5,500 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې او د 2018 میلادي کال نه وروسته به امریکایي عسکر صرف په کابل کې د امریکا د سفارت امنیت ساتي. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې ښاغلی اشرف غنی به له امریکایي مشرانو نه غوښتنه وکړي چې د اسلامي دولت د ډلې د خطر په پام کې نیولو سره دي ټول عسکر دومره زر له افغانستان نه نوباسي. د امریکا د خارجه وزارت وایندې میرمن جین ساکی په دې اړه وویل جمهور رئیس غنی د راتلونکو دوو کلونو لپاره د امریکایي عسکرو د راوستو په اوسني پلان او نیټې د نرمولو غوښتنه کړې وه او موږ هم لګیو په دغه غوښتنې په جدي ډول غور کوو. د اشرف غنی پخوانی سیال عبدالله عبدالله چې وسر سره یو ځای شوی دی او د اجرایي رئیس په توګه په حکومت کې کار پیل کړی دی، په دې سفر کې له جمهور رئیس سره ملګری دی. عبدالله عبدالله د جمعې پر ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل، موږ به په واشنگټن کې د خپلو ملاقاتونو په دوران کې د امریکا په دوامدارې مالی او پوځي مرستې ټینګار وکړو، خو طالبان وایي تر څو چې ټول خارجي عسکر د افغانستان نه وتلي نه د سولې خبرې به له حکومت سره پیل نه کړي. د طالبان وایان زبیح الله مجاهد هوډ وکړ تر څو چې وروستی امریکایي عسکر له افغانستان نه نه وتلی تر هغې پورې به په کابل کې له موجوده حکومت سره سوله ونه کړي، او د نوموړي په وینا طالبان به خپل جهاد ته دوام ورکوي. د طالبان وایان امریکا غږ ته وویل هغوی په دې باور دي چې امریکا تل غوښتل په افغانستان کې پاتې شي، او د دې وروستي اعلان اصلي مقصد یې همدا دی چې د پاتې کېدو لپاره لاره ولټوي. کله چې ښاغلی اشرف غني د افغانستان جمهور رئیس شو نو سمدستي له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړ، او په روز کال په ډسمبر کې په افغانستان کې د امریکا په نظامي مشرۍ د ناټو د محاربوي عملیاتو له ختمېدو وروسته هیواد کې د څو زرو امریکایي عسکرو د پاتې کېدو سره موافقه وکړه. د امریکایي چارواکو سره د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي روابط د نوموړي د حکومت په وروستیو کلونو کې زیات خراب شو. هغه په امریکا باندې سخت انتقادونه کول. څومره چې ورته امریکایي مامورانو د امنیت په برخه کې اطمینان ورکړ، ښاغلی کرزي په دې قانع نه شو چې امنیتي تړون ورسره لاسلیک کړي. خو د جمهور رئیس اشرف غنی له حکومت سره د امریکا اړیکې اوس په فوق العاده توګه ښې شوې دي، او د دواړو ملکونو ماموران وایي باور لري چې د اشرف غنی د سفر په نتیجه کې به د امریکا او افغانستان روابط نور هم غښتلي شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا غږ واشنگټن نم د ازادۍ د رادیو اعلان واورېد، او د هم زمنګ د خبرونې دوهمه موضوع لکوم وخت نه چې د یمن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي تیره میاشت په سنا کې د نظربندۍ نه اذن ته وتښتېد. د لومړي ځل لپاره په تلویزیون کې وینا کړې ده. هغه په حوسي یاغیانو باندې غږ وکړ چې د دولتي ودانیو نه وځي او خپل ځواکونه دې د پایتخت نه وباسي، او د ملګرو ملتونو په ملاتړ او منځګړیتوب دې د خبرو چوکاټ ته غاړه کېږدي. د قاهرې نه د امریکا خبریال ایډوارد ایرانین یو رپورټ را لېږلی دی چې مهم ټکي به تاسو ته زموږ همکار خلیل خان در واوري.
ان انتقالنا الى عدن ليس كما يروج لها الانقلابيون وحلفائهم بان ذلك سيكون ايدانا بالانفصال، انما
ورسمش حادي دا وینا په داسې حال کې وکړ چې د شنبه پورز د وڅیمولې شو د یمن په درهم لوی شهر تایس کې په مظاهرچان ورځي وکړي چې لوجه ورختای جوړ سو. عربي رسنوی راپور ورکړی چې وڅیمولې شو اوس د شهر په څنډه کې د خاص ځواکونو یو کمپ نیولې دی. شغلی حادی د عدن د جنوبی شهر د یو نامعلوم ځای سره ټلویزیون وینا وکړه. هغه دا وینا څو ورځې وروسته لاغه کړي چې د پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح او هغه ځواکونه چې د وڅی اغیان ملاتړي دي په وای ډګر او بیا ورسته د ولسمشری په ماړی بمباری وکړه. د یمن جمهور رئیس د وڅی ملیشو کودتا غندري ده. دغه ملیشو د یمن پلازمینه سنا په تیر سپتمبر کې ونیوله او ورسته دغه کور ماسره کړ، او د خپل کور کې نظر بند کړ چې ورسته لاغه ځای بیا دی وتښتیدي. عبدالربو منصور هادی وویل
ان انتقالنا الى عدن ليس كما يروج لها الانقلابيون وحلفائهم بان ذلك سيكون
هغه وای دی عدن ته لیدل پر نه درغلی چې هیواد سره ووشي، خو مقصد د هیواد قانوني ادارو دفاع کول او د ملي کچی خبري کول دي. هغه په دې ټینګار وکړ چې د پریکړه کړی چې په واقعي پاتې سي، خدا کار به د شخصي مقاصد لپاره نه وي. شاغلی هادی په خپل خبرو کې په ټولو ګوندونو چې اوسی اغیان هم پکې شامل ول ژغ وکړ چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په ملي خبرو کې دی برخه واخلي. د دې خبرو مقصد یمن په فدرالي سیستم بدلول دي. هغه ټینګار وکړ چې اوسی اغیان دي باید خامخا کودتا ختم کړي. د ول
وعليها فانني اؤكد على ما يلي: 1 انسحاب كافه العناصر المسلحه واللجان المفروضه
دای وای وسلوال جنگالی دی باید خامخا د دولتي وزارتونو څخه ووزی، پلازمینی او د نور شهرونو څخه دی ووزی، او درنې وسلې دی په پوزي کمپونو کې پریږدي. هغه ول هغه ټول ګامونه چې د سپتمبر د میاشتې رئیس اخصل سوي دي بیرته لغوه شي، او د ملګرو ملتونو پریکړلیکتي عملی سي. پال سلوان چې په واشنگټن کې د جورج واشنگټن په پونتون کې استاد دی د امریکا ژغ ته ول کڅه هم هڅه روان دي چې یمن د بشول څخه بچ کړل سي، خو هغه په دې باور دی چې د غیوات کې دیسی مخکې لاله مخه ویشل سوي وي.
I wouldn't say that either party, the Houthis or President Hadi or
Zidane wa mchi otian ya ulsmasher Hadi aw ya pkhwana ulsmasher Saleh di pawakimi da ghiwa da control sa khawatari di da ghiwa da nakamai pa lor di ka tarusla nami nakama sabai khorawan di da otian mushar Abdul Malik Al Houthi ba ham da shamme poras television wina kawala khos da shikari che jamhuris Hadi da wina wrsta da gha khabari zandidli di
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې او 50 دقیقې د څو مهمو خبرونو غټی کی امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا جمهور رئیس باروک اوباما با د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره په واشنگتن کې د خبرو په دوران کې په دې باندې خبرې کوي چې د اصلي پلان برعکس یو زیات شمېر امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي یو ځانمرګي چې غوښتل د افغانستان د جمهور رئیس په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم باندې حمله وکړي امنیتي چارواکو ونیولی دی د امریکا د متحده ایالاتو او اروپا د بهرنیو چارو وزیران چې کوښښ کوي د ایران سره د زرعي موافقې ته ورسیږي وایي چې دوی په خبرو کې یوې مهمې شیبې ته رسیدلی دي او اساسي پرمختګ په خبرو کې شوی دی په دغه خبرو کې د برېټانیې فرانسې جرمني امریکا روسیې او چین استازي ګډون کوي د یمن چارواکو پرون د شنبې په ورځ ویل چې امریکا له یمن نه خپل باقی پاتې عسکر وباسي دا خبره وروسته دغې شوې ده چې یو وړمه ورځ ځانمرګو برید کوونکو د یاغیانو تر کنټرول لاندې پایتخت سنا کې په دوو جوماتونو برید وکړ او کم تر کمه 130 کسان یې ووژل
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری په ایران باندې د شنبې په ورځ غږ وکړ چې وس د دې وخر رسیدلې ده چې وا مشکل پریکړه وکړي ترڅو د رواني میاشتې تر پای پورې د نړیوالې ټولنې او ایران ترمنځ د هغه هیواد د اتمي پروګرام په باب موافقه حاصله شي د امریکا غ خبريال الپسن لندن نوی رپورت را لګولې ده چې اورې دوه تاسو پام راړو
د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یوې هفتې خبرو نه وروسته د سویس له لوزان نه د روانېدو نه د مخه د خبرو په ترڅ کې د توجه وړ پرمختګ عامه اصطلاحي استعمال کړه او مهم واټن نشته دی د ویلې اوږدې خبرې او وشولې چې ایران باید ګامونه اوچت کړي چې دا ورنه څرګنده شي چې خپل اتومي پروګرام یې وس او په راتلونکو کې په قاطع ډول د سوله ییزو مقاصدو لپاره دی ښاغلی کیری وایي
Fundamental decisions have to be made now and they don't get any easier
اساسی پریکړه باید د وسوشه او د وخت په تیرې دو سره مشکل کیږي وس د دې وخت چې مشکل پریکړه وشي چارواکو کله چې د 2013 مذاکرو نیټه رانځدې کېدلې د ته ورته او ویناوي کړې وي او سرته ونه رسیدلې دوی وایي دا به مشکل وي چې ټاکلې نیټه بیا وغځول شي ایران وایي اتومي پروګرام خاص د سوله ییزو مقاصدو لپاره دی او د اتومي وسلو په جوړولو کې علاقه نه لري مګر ملتونه چې په دغو خبرو کې امریکا او 15 نور قدرتونه حضور او ثبوت غواړي ماهران نوای ایران لا د پخوانه په خطرناک توګه د اتم بم جوړولو ته نږدې شوې ده او په تیر وخت کې پروګرام اندرلوده چې دا کار وکړي مرکچانو د خپلو خبرو اکثره تفصيلات نه پټ ساتل دي مګر په دې تازه وخت کې ورنه داسې نخې نخانې څرګند شوې دي چې مهمو موضوعاتو کې پرمختګ شوی دی چې په دې کې د غنی یورانیم سنترال فیوژن شامل دي ایران ته به اجازه ورکړی شي چې له اقتصادي بندیزونو نه ځان خلاص کړي او د بهرنیو چارو د وزیر کیری په قول مهمه اعداد او هغه مقررات چې بین المللي څارنې سره ارتباط لري د دې ډاډ ورکړي چې ایران په هرې موافقې باندې ولاړ دی کیری وای
امپلیمنټیشن از ناٹ بیسډ آن ټرست بٹ اٹ از بیسډ آن انټنسیو
ورکینګ عملی کول په باور باندې نه دی ولاړ بلکې دا په پراخه تصدیق کې دوه باندې ولاړ دي ځکه نو دوی به د خبرداري لیک تر لږ یو کال ولري چې ایران پریکړه وکړي چې غواړي اتم بم جوړ کړي په دې وروستیو وختو کې له راپورټونو نه داسې نښې نښانې څرګندې شوي دي چې په خبرو کې د نورو شاملو هیوادونو نه په پرتله فرانسې د ځینو موضوعاتو په باره کې سخت دریز غوره کړی دی، مګر د بهرنیو چارو وزیر کیری غوښتل چې دغه نظر رد کړي. ښاغلی کیری وایي:
We are united in our goal, our approach, our resolve and our determination.
موږ په خپل هدف، په خپل دریز، په خپل اراده او خپل تصمیم کې متحد یو چې د دې ډاډ ورکړی شي چې د ایران اتمی پروګرام په بشپړ توګه سوله ییز دی. هغه کسان چې په دغه خبرو باندې انتقاد کوي وایي هیڅ موافقه د دې ډاډ نشي ورکولی چې ایران دی د اتمی وسلو پټ پروګرام ونه لري چې د هیواد په کوم ځای کې پټ کړی دی. دوی اندېښنه لري چې راپورټونه وایي په لسو یا پنځلسو کالو کې د دغې موافقې د وخت د تېرېدو نه وروسته ایران به آزاد وي چې خپل د یورانیمو د غني کولو پروګرام ته پراختیا ورکړي او که وغواړي نو اتومي وسلې جوړولی شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د همدې میاشتې په پیل کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لسو میرمنو ته د ښځو د میړانې نړیوالې جایزې ورکړلې. دا جایزې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا د نړۍ هغو میرمنو ته ورکول کیږي چې د سولې، بشري حقونو، مساواتو او نورو ټولنیزو پرمختګونو په چارو کې همکاري کړې وي. د هغه میرمنې دي چې د بې عدالتۍ، نامساویتوب او ناامنیو په ضد خپل غږونه پورته کوي او مبارزه کوي. ځینې یې په خپلو ټولنو کې د خلکو د ژوندانه د چارو د ښه کولو لپاره زیار باسي. ځینې نورې بیا په خپلو ټولنو کې د ماشومانو او میرمنو د ناوړه وضعیت د ښه کولو لپاره کار کوي او یو شمیر یې داسې کارونه کوي چې ټولنې ته د لارښوونې سبب ګرځي. د دې میرمنو په ډله کې خبریالان دي چې د میرمنو په خلاف جرمونه افشا کوي یا د محلي ټولنو او سختدریزه ډلو ترمنځ اړیکې برملا کوي، د بشري حقونو لپاره مبارزه کوي او په سوله ییزه توګه شخړې حل کوي، غیر دولتي موسسو جوړوي چې د میرمنو د کامیابۍ لپاره کار کوي او ځینې بیا میرمنې سره راټولوي او په ګډه د بې عدالتۍ په خلاف مبارزه کوي. دغه میرمنو ته چې سږ کال ورته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د میړانې جایزې ورکړل شوې، یوه یې هغه نرسه ده چې د ایبولا په ناروغۍ په دې خاطر اخته شوې وه چې د نورو علاج کوه. هغه وروسته بیرته جوړه شوه او خپل کار بیا پیل کړ. یوه بل یې د افغانستان په هوایی ځواک کې لمړنۍ پیلوټه وه. د میرمنو په نړیوالو مسایلو کې د امریکا عمومي سفیره کاترین راسل وایي چې میرمنې یوازې قربانیانې نه دي. حقې چې پم دې مراسمو کې خبرې کولې داسې وویل:
وی نو دټ ویمن ار آلسو امپورټنت ایجنټس اف چینج ان دیر کانټری دټ دی دو پوزټیو.
په دې پوهیږو چې میرمنې په خپل هیوادونو کې د بدلون پرواستلو کې مهم نقش لري. هغه هر ورځ د میړانې او مثبت کارونه کوي. موږ غواړو چې په دې اړه دې هم خبرې وشي. موږ غواړو دا وخی چې هغه میرمنې هم کولې شي په هیواد کې غټ بدلونونه راولي چې هغه په سیاست کې هیڅ لاس نه لري. تاسو نن همداسې ځینې میرمنې دلته وکتلې. میرمن اربانا جرا چې په کوسوو کې خبریاله ده او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ورته جایزه ورکړل شوې ده، وایي چې میرمنې باید ونه ډار شي، بلکې هغوی ته پکار ده چې زړه وري وي.
I'm a mom of two kids. Of course I have to work 10 to 12 hours a day and
زه د دوه ماشومان مور یم او زه باید په ورځ کې اته یا لس ساعت کار هم وکم. ما د غوښونه او خبرداري هم راکړ شوې دي، خو زه وایم کمن په خپل ژوند کې قوي هوډ ولرو او غواړو چې خپل هدف تر لاسه کو، باید چې پر مخ وړاندې حرکت وکو او ونه ډاریږو. د میرمنو لپاره د امریکا سفیره میرمن راسل وایي په نړۍ کې هر څوک کولی شي زړوره ووسیږي. لومړی باید تاسو ستونزه پیدا کړئ او بیا یې د حل لپاره پوره زیار وباسئ.
او دا هم د سنتیګراد په حساب نن د یک شنبې د ورځې لپاره د افغانستان د څوکرونو د هوا حالات: کابل د تودوخې لوړه درجه شل، ټیټه شپږ، جلال آباد لوړه شپږ، ټیټه اوولس، هرات لوړه شپږ، ټیټه هرات لوړ شپږیش ټیټه اولس، او اسدآباد لوړ شل ټیټه اووه. درنو محترم اوریدونکو، په څو شبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو درې خپرونه شروع کیږي. زموږ د خپرونه پای ته رسیږي. موږ به نیم ساعت وروسته د خدمت کې حاضر شو.